السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غویي یا ثور 13 ده چې د 2023 میلادي کال د مې له 8 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې په افغانستان کې مستندې کړې دي. یوناما نن په یو راپور کې وویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 تنه نارینه او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړې دي. یوناما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي. یوناما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یوناما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونه به راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسو. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي. متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر جن کینګ او بخی چن ګنګ سره هم په دې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرح داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمیر خبریالان او فعالان زندانونو ته اچولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 13 نیټه د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته لوړه شوې ده. د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې خو د ازبکستان د قوانینو له مخې انتخابات د ښاغلي میرزیایوف له نننی اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي. میرزیایوف د دې اعلان پر مهال وویل چې دای د خپل ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې له پاتې 3.5 کالو څخه په خپل خوخه لاس اخلي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بی پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پانه کې ویل په دې بی پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکلایف او اودیسا ښارونه په نښه شوي و چې واړه راوغورځېدل. په خبر پانه کې راغلي چې غورځول شوي بی پیلوټ الوتکې د ایران سخت شاهد ډوله ډرونونه او خبر پانه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنی کورونه او ملکی تاسیسات ویجاړ کړي دي خو په خبر پانه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکو او له یو شنونکي سره په مرکه کې دا پوښتنه څیړو چې آیا د طالبانو د محاکمو سیستم عادلانه دی؟
د ځوانانو د پیغلو له خوخه پرته هغه ته کوژده کوي او یا هم د هغه ودونه کوي چې دا غسر ډېرې بد پایلې لري.
دا د هغه پیغلې غږ دی چې وای د ځوانانو له خوخه پرته باید کورنۍ هغه ته ودونه او کوژده ونه کړي. په دې اړه له غزنی څخه یو راپور لرو. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنو کتنو او موافقو په اړه هم تاسو ته جزئیات درکو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سعودي عربستان کې د سودان د کړکیچ د حل لپاره د ښکېلو اړخونو غونډه نن د درېمې ورځې ته هم وغځېده. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنۍ دورسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د بدني جزا او د اعدام د سزا په نوم په خپل راپور کې چنن خبر شوې لیدي چې دوی په دې ترڅ کې د اعدام او غیر قانوني او بخې او غیر قضایي وژنو یا سنگسر دوه پیښې هم مستند کړې دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادي رادیو خبريال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره ده. تلاش صاحب
سلامونه. یونما په افغانستان کې د بدني مجازات او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شتو پیښو کې 300 نارینه، اتیا ښځې او دوه ماشومان په محضر کې په درو وهل شوي دي. د یونما له قوله دغه کسان د 130 درو وهل شوي او ځینو مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسیده. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2021 کال د اگست له 15 وروسته د طالبانو لخوا سنگسار په درو وهل، شکنجه په زور، خلک په یخو اوبو کې درول او په زور د سر خریلو د تطبیق شوي بدني مجازاتو په توګه مستند کړي دي. یونما وایي دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملي شوي او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیان له قضایي چوکاټه وستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیخي هم مستند کړي دي. خو په کندز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلور نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلې دي. په راپور کې د یونما د بشري حقوقو د برخې مشر فیونا فریزر له قوله لیکل شوی بدني مجازات د شکنجه پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. ملګر ملتونه د مرګ له سزا سره په کلک مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بند کړي. د طالبانو حکومت ویان زبولا مجاهد د یونما د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه خپل خبرګون کې یونما ته لیکلي د افغانستان 99% خلک د اسلام د سپیڅلي دین اصولو پیروي کوي، نو له همدې عمل قوانین د اسلام له ارشاداتو او حکم سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د چکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت پر رڼا کې سزاګانې تطبیق کړي، خو یونما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقوقو د ټولو نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو عملي کولو ته چې دا هیواد یې غړیتوب لري مکلف دی. افغانستان د شکنجه او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند د مجازاتو پر وړاندې د درېدو کنوانسیون چې پر بنسټ یې په اهم محضر کې د سزا ورکول بندي کې لاسلیک کړی او رسمن یې غړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د طالبانو مخکنیو کړنو ته هم اشاره شوې او لیکي طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم خلک په اهم محضر کې اعدامول، په درو یې وهل او د بدن غړي به یې ترې پرې کول. یونما وایي طالبانو د 40 کلنې جګړې پر مهال، یعنی له 2001 کال وروسته کله چې د دوی رژیم سقوط شو، د خپل واک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوی تطبیق کړي دي. د یونما په راپور کې راغلي د 2010 کال د اگست له 15 تر 2018 کال د اگست له 15 د طالبانو د موازي عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 213 تنه وژلي او 3 پته نوري تبان کړی دي. یوهما دغه رضوی طالبان هغه محل هم د سزاګان عموما دی وقاضي یا کمیسون د پروکرو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنگسار، درو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. تر پور داسې مال خبرېږي چې تیر پنځشنبه د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 تنو ته د اعدام، 23 تنو ته د سنگسار، 4 تنو ته د دیوال لاندې کول او یو شمېر نورو ته د درو وهلو سزاګانې هم اورولې دي. هغه زیاته کړې ځینې مجازات دوی پلي کړي دي او ځینې نور هم پلي کېدو ته چمتو دي. مننه.
حسیب تلاش و چه ده ملگور و ملتونو ده مرستندوی ماموریت یا یونما ده تازه راپور جزیاتی را کول. به ده راپور که ویل شوی دی چه طالبانو پر افغانستان لواکمانی دورست لسگون افغانان پا عام محصر که پا درو وحلی دی او دو تنه لکتر لگه ادام کلی دی او پا دیده لکه ده او کسانو که چه پا درو وحل شوی ده ملگور و ملتونو ده راپور لمخی ماشومان هم شامل دی. ده راپور انوان ده افغانستان کې بدني جزا او د اعدام سزا. په دې راپور کې راغلي دي چې په طالبانو په دې ترڅ کې د اعدام او غیر قانوني وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم شوې دي چې ملګرو ملتونو مستند کړي دي. په دې اړه زما همکار مرسلین ارسلا د پرزیدلې جمهوري نظام د فساد پر ضد مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتلې دي چې آیا د طالبانو د حکومت عدلي او قضایي سیستم څومره شفاف دی او د محکمو پریکړې څومره عادلانه دي.
اصلا روڼتیا شتون لري. دا ځکه چې تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت واضح کړي نه روښانه کړي نه چې دوی د جرم په کشف، د جرم تحقیق او بالاخره د محاکمو دایرول په کوم بنیاد، په کوم اساس باندې ترسره کوي. نو چې کله دا خلکو ته معلوم نه وي، نو په دې معنی باندې شفافیت نشته. دا چې وروستي مراحل چې یو مزنون مجرم ګڼل کیږي او بالاخره هغه په تازیری جزاګانو یا په شرعي جزاګانو باندې په حدودو باندې هغه محکوم کیږي، نو هغه خو بیله موضوع ده. هغه خو هم نشته دی، څوک لاسرسی نه لري معلوماتو ته. نو عادلانه محکمې وجود نه لري. د عادلانه محاکمو وجود یعنی په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاسرسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟ دا خلکو ته معلومات شته دی. نو کله چې خلکو ته معلومات نشته، ولسته معلومات نشته، نو په دې معنا باندې شفافیت وجود نه لري.
د طالبانو حکومت وایي چې په مازر کې د محکمو د حکم له تطبیق سره دوی وړي چې په ټولنه کې پند او عبرت رامنځته کړي. نو د افغانستان اوسنی سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته په کتو څونه امکان لري چې د حکم دا ډول تطبیق په ټولنه کې اصلاح او عبرت رامنځته کړي او خلک له دینه پند واخلي؟
خلکو لپاره پند په عدالت کې نغښتی دی. عدالت څه وخت تمیدی شي؟ کله چې شفافیت او روڼتیا موجوده وي. او په هغه وخت کې عدالت تمیدی شي چې خلک د دې حق لري چې هغه خپل غږ پورته کړي که چیرته هلته عدالت تامین شوی نه وسی. له بده مرغه په افغانستان کې دغه حقوق تر خپل لاندې شوي. که تا غږ پورته کړه، په یو ډول نه یو ډول به تا ته باغي ویل کیږي. او دا واضح ده چې دوی باغي ته سرقم ته جزا ورکوي. نو زه فکر کوم چې دلته د پند خبره نه ده، بلکې د خپل حاکمیت او د واکمنتیا خبره ده چې څرنګه کولی شي دوی خپل واکمني په ټول افغانستان باندې وساتلی شي. پند هغه وخت کې خلکو ته وړاندې کیدی شي چې هلته عدالت موجود وي، شفافیت موجود وي، خلک حق د اواز پورته کولو لري. کله چې دا شیان موجود نه وسي، هیڅکله دا شی پند نه شي کیدی، پرته له دې چې یوازې دا د نظام حاکمیت او واکمنتیا او د قدرت او اقتدار ساتل وي.
اوس مهال طالبان کورنۍ او بهرنۍ او بشري حقوقو ادارو ته اجازه د فعالیت نه ورکوي او دوی په زندانونو کې او دا ډول د محکمو له جریان څخه د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنۍ ادارو ته د څارنې اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې دا اداري وس نشته، نو د محکمو جریان څونه کېدای شي عادلانه او منصفانه او شفاف وي؟
زه په دې باور یم چې د نظامونو د ټولنو بقا پرمختګ ټول په عدالت کې نغښتی دی. د تیرو څلوېښتو کلو راهیسې واکمنان ځواکمن خلک هیڅکله محاکمه شوي نه دي او دوی پرېښودل شوي دي. همدا علت دی چې هیڅکله زموږ سره ټولنه باثباته نه وه او همیشه د ستونزو سره مخ وه. نو زه بیا هم په دې ډاډمن یم که چیرته دوی ونشي کولی چې عدالت تامین کړي، نو ډیر زر ده چې دا نظامونه به هم د ولس په وړاندې ونړیږي.
د تیر پرزیدلې جمهوری نظام پر مهال د فساد پر ضد مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نایوي د طالبانو حکومت باید رسنیو ته د بودیجې په ځانګړي کولو سره د رسنیو خپلواکي زیانمنه نه کړي. د دې بنسټ مسؤول په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست روسیو څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې د دې اقدام هرکلی کوي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاندوی د سرپرست وزیر د څرګندونو مخه له هغو رسنیو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سقوط له خطر سره مخامخ دي. سنا کاکر د موضوع نور جزئیات اوروي.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای د طالبان حکومت لخوا رسنیو ته د مالي بودیجې د تخصیص په اړه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې دا کار باید د رسنیو خپلواکي تر تحصیل لاندې رانوړي. د نای دفتر چارواکي وایي خیرالله خیرخوا دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې خبریالانو ته وکړې. د یاد بنسټ مسؤول ظریف کریمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نای د رسنیو د ملاتړ په توګه د حکومت لخوا د رسنیو لپاره د مالي بودیجې د تخصیص هرکلی کوي، خو دا ډول امتیازات او بودیجه باید د رسنیو خپلواکي د زیانمنېدو لامل نه شي. نای د یوې اعلامیې په ترڅ کې چې ازادي راډیو ته یې لیږلې ده هم ویلي که کوم امتیاز په پام کې نیول کېږي باید د وخت او ځای له محدودیت پرته ټولو رسنیو لپاره یو شان وي. نای زیاته کړه امتیازات باید د لیوسوي او د رسنیو فعالیت خپلواکي او کاري محتوا ته زیان ونه رسوي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې د دوی هدف رسنیو ته د بودیجې تخصیص نه دی او د دغه وزارت د مشر خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین خانی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد وزارت د سرپرست هدف دا نه و چې رسنیو ته کومه بودیجه تخصیص ورکول کېږي یا هم کوم میکانیزم جوړیږي، ځکه د دوی حکومت هم اقتصادي ستونزې سره مخ دی. د ویان په خبره د دوی هدف دا و کله چې کومه رسنۍ د اقتصادي بحران له وجې سقوط سره مخ وي نو حکومت به ورسره مرسته وکړي. نوموړي هغه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دی، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او بشري حقونو ملاتړ کوونکو سازمانونو په وار وار د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو او د بیان ازادۍ د سرغړونې خبره کړې ده. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي دي. څو ورځې وړاندې یو شمېر خبریالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو لخوا د بندیزونو لګولو او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي نیول کېدو او ګواښونو د پیښو زیاتوالي د دوی کار له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 15% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او 50% رسنۍ د مالي او نورو ستونزو له امله غیر فعال شوي دي. دغه بنسټ له ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې له رسنیو سره همکاري او له دوی څخه ملاتړ وکړي او پرې نه کړي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د اطلاعاتو رسول او عامه پوهاوی له منځه ولاړ شي.
سنا کاکر و چې راپور یې راکاو د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریده پاکستان او افغانستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې به د وسلوالو فعالیتونه راکموي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسو. د دې سفر د موافقو او له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه د شیبه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په مستقیمه اړیکه را سره ده. طاهر خان، په دې لیدنو کتنو کې پر کومو مسایلو باندې موافقه شوې دي یا خبري اترې شوې؟
ډیر مننه ستاسو سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو کتونکو ته ګوره امیر خان متکی خو خپل سفر بشپړ کړی دی واپس کابل ته تللی هم دی او نن چې دا اخیری کم دلته یو د استراتیجیک مطالعاتو په یو مرکز کې وینا کول نو اول خو هغه د خپل حکومت هغه پالیسي او تګلارې د هغه وضاحت وکړو یا پښتني چې وی نو هغه کې خو زیات پښتني د پاکستانی طالبانو په اړه باندې وی او پاره پاره باندې خود وی چې ٹی ٹی پی او پاکستان دغه مسلې په خپل باندې حل کړي هغه وی چې د دوی حکومت خپل ځمواري مسولیت په دې اړه باندې هغه کړی دی او د دوړ غړې کینول وی او اوس د دوی خپل باندې دغه مسلو حل راوسی نو یو خدای موضوع بل هغه د تاسو تجارت خبرو کا ترانزیت خبرو کا جوړه یو موافقه معاهده نه ده شوی او زما خیال په هغه کې لکه مشکلات ټکنیکی شته ځکه دا طالبان حکومت سره رسمیت ته پیژني او چې پر اسګر نه پېژل کیږي نو ګمان نه کوم چې یو معاهده خپل مسک را دي شوی هم وی لیکن هغه لیکن هغه یو رسمي بڼه ونه لري نو دا خدوه ول امیر خان متکی په خپل وینا کې چې ترانزیت باندې خبرې شوې دي تګ را تک باندې د ریل پټلې باندې د بسونو سرویس باندې او بل دا خبره مکړه چې دواړو غاړو په دې باندې د توافق کړی دی چې اوس کم یو اشاریه یو میلیارډ ډالر د دې غاړه د تجارت حجم د پاکستان او د افغانستان هغه دریو میلیارډ ډالر تر رسیدي او د دامي دا وکړه چې د دې حکومت درا تورس ته نه یوازې پاکستان تر بلکې مرکزی اسیا سره ټول سره تجارت د دې زیات شوی دی لیکن هوکړه معاهده په سلو روزو کې یو هم نه دی یو خبره د چین او د افغانستان او د پاکستان چې کوم درې لسیزه غونډه وا داګه ته پښتنه وشوي نو د خپل تفصيلات پر نه کړی راتلونکي کې نور تفصيلات مخه ته راشي اعلان به وشي لیکن یو خبره یو چې درې واړو په دې باندې توافق کړی دی چې خپل ځمکه او هوا هغه د یو بل خلاف په ضد نه استعمالي ځکه طالبان حکومت بار بار دا خبره کوي دا کوي چې ډرون هم چې کومل وته کې دغه د پاکستان د پاکستان د فضا څخه افغانستان داخلي کې دا خبره موږ نو بار عمومي امیر خان متکی د خپل سفر نه داډمن او مطمئن ښکارېده
تیر زیاته مننه طاهر خان قدر منوریزدون کو پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنو کتنو او هلته له چارواکو سره د خبرو اترو جزئیات مو اوریدل چې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال راکول
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی
له ازادي رادیو ما زیګرنې خبري مجله اوري را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته د سعودي عربستان په جدي خار کې د سودان د جګړې د هکېلو الخونو ترمنځ د خبرو اترو جریان نن د درېم ورځې ته هم وغځیده خو کوم ځنګړې پرمختګ نه دی پکې تر سترګو شوی د پداسیال کې د چې سودانیان د جګړې د پای تر سهولو لپاره له همدې غونډې د عملی پایلو تمه لري اسد الله لودین د موضوع تعقیب کړي او د شیبه رسره د په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره لودین صاحب
او مننه تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د سعودي عربستان په ساحلي خار جدي کې د درې ورځې کې چې د سودان د جګړې هکېلې ډلې او د دغو ډلو استازي سره جرګه شوې دي او د نړیوالو اژانسونو په استناد تر اوسه د خبرو په ترڅ کې د پرمختګ کوم ښکارات نه تر سترګو کیږي دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه خرطوم د سودان مرکز یو څه آرام او غلي وو دا سه ویل کیږي چې دغه خبرو څنګه پایله ورکړې ده خو پرون یک شنبه بیا له خرطوم او یو شمیر نور خارونو نه د جګړې راپورونه ورکړل شوې دي چې دا کې د غونډه چې د سعودي عربستان او امریکا په سیاسي نوښت او ابتکار جوړ شوی د شنبه په ورځ پیل شوی دا او د سفاري چې راتلونکو ورځو کې به هم دوام وکړي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت ته یو خبر پانه کینن ویلي چې دواړو لورو ژمنه کړې دي چې کم تر کمه د بشري مرستو د رسولو لپاره به خپل کې جګړې سره کموي خو دا سي چمتووالی نه دی خو دل شوی چې دوی به عملا جګړه پایته رسوي پایته وایم چې امریکا او سعودي عربستان بیا ټینګار کړي او له دواړو لوري غوښتي چې له همدې خبرونو په استفادې بحثونه پراخ کړي او د سودان د جګړې پاتر رسیدو ته دایمي حل لارې ولټوي اشاو خادري اونې وسو چې په سودان کې د دواړو جنرالان په جګړه سره اوښتي دي چې په پایله کې لکتر لګوسه وکسان مرشوي زرګونه کسان ټپيان شوي دي او شاوخوا 3000 نور هم له سودان بهر کډوالۍ ته مجبور شوي دي. په سودان کې ورله مخه بشري وضعیت هم نازک دی. د ملګرو ملتونو او نورو بیلابیلو ادارو ویلي چې د افریقا دغه هیواد له ناوړه بشري وضعیت سره مخامخ دی او که جګړه پکې دوام وکړي وضعیت نور هم بدتر کېدلی شي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین و چې د سودان د روان وضعیت په اړه او هل په سعودي عربستان کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د خبرو اترو جزئیات راکول. بیرته ورځو د افغانستان مسایلو ته. په تلسیمیا یا د وینې په کمښت د یو شمیر اخته ماشومانو کورنۍ وایي په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې امکانات نشته او دوی اړ دي چې خپل ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته بوځي. د تلسیمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د مې په اتمه په افغانستان کې هم ونمانځل شوه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ویلی دی چې د سرطان د ناروغۍ د درملنې په خاطر یو روغتون جوړوي چې د تلسیمیا د درملنې یو څانګه به هم ولري. همایون هیواد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
مننه تکاسه تاسو ټول اوریدونکو او اوریدونکو ته سلام. محمد عظیم سیدی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی چې دوه لرونی په تلسیمیا اخته دی. هغه وایي دا چې په افغانستان کې تلسیمیا په اړه عامه پوهاوی نه کیږي او خلک په اړه ډیر معلومات نه لري. دی هم ډیر وروسته پوه شو چې لرونی تلسیمیا لري. ښاغلی سیدی وایي
په دې باندې موږ په یوه نجدا تلسیمیا دي. موږ تقریبا د دې پښپکرانې کې پته ولګېدل چې دوی تلسیمیا دي. د رنگ رنگ ناروغي سره بزرزر مخ کېدل، مطلب سینې خرابېدل، د خېټې نه خرابېدل، لاروغ به تبه و شدیده. نو موږ به پویدل او نو ډاکټران په دې باندې پویدل چې اصلي مشکل څه ده. بیا د ډېرو حالو زالو دغه نو وروسته په کابل کې او معاینات هم وکړل چې هغه د تلسیمیا شک په خوده لو. بیا پاکستان ته ماشومان وړل، بل اخر تشخیص شو چې دوی د تلسیمیا ناروغي لري.
خغلی سیدی وایي دا چې په افغانستان کې د لونو معیاري درملنه نه کېدل، اوس یې د درملنې په خاطر هر ځل پاکستان ته بیایي چې د لګښتونو له پلوه دغه تګ راتګ او درملنه ډېره ګرانه ورته تمامېږي. د البته په افغانستان کې د ژوند خیریه ټولنه چې د تلسیمیا ناروغانو ته وینه راټولوي او نور روغتیایي خدمتونه ورته برابروي هم مني چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر امکانات کم دي. د ژوند خیریه ټولنې مشر راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
اکثر ناروغانو ته تر اوسه پوری د وینې سره او سپین کرویات دواړه تطبیقیږي. په داسې حال کې چې ناروغ یو ته ضرورت لري او دابل په اضافه په وجود امباري. نو د تلسیمیا ناروغانو د تداوی لپاره نه هغه وسایل په افغانستان کې کافی موجود دي او نه د تداوی لپاره هغه لازم میتودونه او ډاکټران شته دي. یوازې په افغانستان کې په دې بسنه کېږي چې د ناروغ وجود وینه کمه کې او د تنور وینه وخېجول شي.
په افغانستان کې د تلسیمیا په برخه کې د امکاناتو د کمښت خبر داسې مهال کې چې نن د میاتمه د تلسیمیا ورځ په د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. دا ورځ نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امنیت روغتیایي وزارت هم ونمانځل او چارواکو پیشمنه وکړه چې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې په خاطر به په مرکز او ولایتونو کې مرکزونه جوړوي. په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی البته پخوانی کپتان او اوسنی لوبغاړي محمد دبی ساخیل هم ژمنه وکړه هغه روغتون چې د سرطان د درملنې په خاطر جوړوي په هغه کې به د تلسیمیا د ناروغانو لپاره هم یو البته څنګه څنګه ډی کوي. البته قسم د طالبانو حکومت تازه شمیرې لمو سره شریک نه کړي، خو د تلسیمیا د ناروغانو لډیرې دو سره هم شکایتونه کوي چې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې په خاطر مرکزونه کم دي. تلسیمیا چې ډاکټرانی یو ایرسي ناروغي ګڼي، لمور یا پلار څخه ماشوم ته انتقالېږي او د مخنیوي لپاره یو وړاندیز کوي چې په خپلو کې ودونه ونه شي. مننه.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د خبرې د دې خبرې مجلې ورستې برخه تر ورسېدو چې ستاسو پیغامونه پکې خبرو. ستاسو لا پیغامونو
زه کاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالۍ څخه زما دغه پیغام در مخابراتو رئیسات پورې ورسوي. زموږ دا باده پیغام دی چې زموږ د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالۍ په ساحه کې د کارسيدي په ساحه کې مخابراتي شبکې سمکار نه کی. یو افغان بیسم مخابراتي شبکه ستا هغه سمکار نه کی. زما د لوړپوړو امارت د مشران صدا هيله ده چې زموږ مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتل یما د لغمان څخه زما نظر ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کړي او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي ترڅو د مونږ د هیواد اقتصاد بیا وړي شي او بل پلا ودل د خلکو ته د کار زمينه هم مساعد شي.
شیخ زاهد ملهلمن نوزات نوزات ولسوالی کښ پانه